السلام علیکم د مخم شپږ بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې مخمنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ولسی جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون په دې جرګه کې د فساد د وسیو تورونو په اړه پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس به له 5 میلیونو زیاتې افغانۍ بیرته ولسی جرګې بودیجې ته مسترد کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د حزب اسلامي د یوې طرحې په اړه هم په همدې خبري مجلې کې اوري. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند د شفافو انتخاباتو لارې د یو پیاوړي حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف ولري. د برتانیا سفیر په یوې مرکې کې ویلي دي چې دا ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله توګه منل شوی سرحد دی. او د لبنان صدر اعظم سعد حریری د شنبې په ورځ سعودي ته د یو سفر په ترڅ کې په ناڅاپي توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د شفافو انتخاباتو لارې د یو پیاوړي حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکی دی او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به یې ګوند وړ کاندید معرفي کړي. ښاغلي حکمتیار چې نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې په دې اړه وویل دا چې آیا موږ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید لرو کنه. فکر کوم په اړه یې خبرې یو څه وخت مخکې دي. انشاءالله چې وړ نومان به غوره کړو. داسې یو وړ کس چې هم د خلکو د اعتماد وړ وي او هم د ولسمشرۍ وړتیا ولري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې خبري کانفرنس کې ویل کده ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو امنیت تضمین نشي. د انتخاباتو ترسره کول ناممکن دي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی وویل د نامنې د انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه ده او له حکومت نه غواړي چې د امنیت د تامین په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
چې کله امنیت نه وي نو په هغه ملک کې په هغه وطن کې ټاکنې ناشونی وي. نو هیله مې دا ده چې حکومت مکلفیت لري بودیجه او هم د امنیت ساتل د راتلونکو شفافو ټاکنو لپاره.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیاستوالو او سیاسي لورو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بې طرفۍ شکونه څرګند کړي، ښاغلي احمدزی ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي به په پوره امانتدارۍ سره راتلونکي انتخابات پر مخ بوزي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا سفیر هغه څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللي چې وایي د ډیورن فرضي کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله توګه منل شوی سرحد دی. د دې وزارت ویان ننګیالي کلاتوال نن ازادۍ رادیو ته وویل
ډیورن رسمي کرخه هیڅ وخت نه وه او نه به وي. او په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موقف دا کاملا څرګند دی چې دا یو فرضي کرخه ده. دې ته ورته دغسې خبرې څرګندونې ناسمې دي.
د لبنان صدر اعظم سعد حریری د شنبې په ورځ سعودي ته د یو سفر په ترڅ کې په ناڅاپي توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته شوې د اقدام لبنان له بې باورۍ سره مخ کړي. له ریاض څخه په یوه تلویزیوني وینا کې حریری د عربو په چارو کې د ایران د مداخلې له کبله پر ایران او په لبنان کې د دې هیواد پر نیابتي ملیشي حزب الله سخت انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې له سیمې د ایران لاس لنډ کړی شي. حریری په 2014 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه وټاکل شو او د لبنان د ملي والد حکومت د 10 کسیزې کابینې مشري کوله چې د حزب الله د شیعه ملیشي غړي هم پکې وو. له روسیې څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي چې د مسکو په جنوب ختیځ کې نن د بلوازد پولیسو او د ملتپالو مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوي. د حکومت ضد دا مظاهرې د روسیې د ملي والد ورځې په مناسبت د عمومي رخصتۍ په ورځ شوي. پولیسو 2 مظاهرچیان نیولي. چارواکو د دې لاریون اجازه ورکړې وه او د پولیسو د مداخلې پر مهال پکې سلګونه کسان راټول شوي وو. دویم لاریون د مسکو په شمال لویدیځ کې روان و. د روسیې ولسمشر د روسیې د ملي والی ورځ په 2015 میلادي کال کې رامنځته کړه. د دې ورځې هدف په 1412 میلادي کال کې پر پولنډي ځواکونو د روسیې د بریالیتوب یاد لمانځل دي. دا ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له روسیې وغوښتل چې په کالینګراد کې د یوې ورځپاڼې ریټور له زندان نه خوشې کړي. دې کمیټې همدارنګه له روسیې وغوښتل چې د نیول کېدو پر مهال د دې ورځپاڼه لیکونکي د وهنې ډبونې په اړه هم څېړنې وکړي. د کالینګراد محکمې پرون امر وکړ چې ګور رودنیکوف دې د یو سیمه ییز چارواکي څخه د 5000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په شک توقیف کې پاتې شي. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د روان کال د جولای او سپتمبر د میاشتو ترمنځ موده کې د دې سازمان د پرسونل په وسیله د جنسي زورونو او ناوړه استفادې 19 قضیې ثبت شوې دي. ملګرو ملتونو پرون وویل د دې قضیو نمایي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري اړوند دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجاریک وایي چې ښاغلی ګوتیرش د دې ډول قضیو دوام خفه او خواشینی کړی دی. د مارچ په میاشت کې انټونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو د سوله ساتو او د دې سازمان د کارکوونکو لخوا د جنسي زورونو د زیاتېدو پیښو سره د مبارزې لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړي وو.
تاسو د ازادي راډیو ماخمنه خبری مجله اورئ. د حقیقت موندنې کمیسیون په ولسی جرګه کې د فساد د وروستیو تورونو په اړه پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس به له 5 میلیونه زیاتې افغانۍ بیرته ولسی جرګې ته ورکوي.
54 لک افغانۍ هر چی کې است ما پیسېش می پردازم.
د افغانستان حزب اسلامي ګوند راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو طرحه وسپارله. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې په د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوې 85 کلنې ښځې او 11 کلن ماشوم د وژل کېدو د قضیې په اړه اورئ.
یو مظلوم بیچاره ښځه او هلته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه عیاشه او عبادت چې کوم څه به پاتې کېدل همدې ښځې سپورت یې ورکوله چې دوی غریب وو.
د عامې روغتیا وزارت وایي د 13 کلونو په مقایسه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. او آسیا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 12 ورځني سفر په اړه هم په همدې خبري مجله کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د ولسی جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون په دې جرګه کې د فساد د ورسیو تورونو په اړه دا پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس بل 5 میلیونه زیاتې افغانۍ بیرته د ولسی جرګې بودیجې ته مسترد کړي. کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال به په غیر قانوني ډول د جرګې تلویزیون ته د ننوتلو له امله د 10 ورځو لپاره په غونډو کې له ګډون محروم وي. او همدارنګه د دې جرګې د دارالانشا د رئیس د دندې د ځنډولو او لوی څارنوالۍ ته د هغه د معرفي کولو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي او لومړي مرستیال همایون د کمیسیون له پریکړې رضایت ښکاره کړ، خو د دارالانشا رئیس مخالفت څرګند کړ. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
بلاخره په ولسی جرګه کې د فساد په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون د دغه جرګې په عمومي رئیس د دارالانشا پر رئیس په جنو وکیلانو او د ولسی جرګې په یو شمېر کارکونکو باندې د فساد په اړه تر 12 ورځنیو څېړنو وروسته نتایج اعلان کړل. د حقیقت موندنې د کمیسیون رئیس عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د رئیس عبدالروف ابراهیمي او د لومړي مرستیال همایون په اړه پریکړه داسې اعلان کړه.
ښاغلي رئیس ته وړاندیز کیږي چې د مهمان خانې او دفتر د 14 مواردو اجناسو د خریدارۍ له درکه 350,995 افغانۍ بیرته ولسی جرګې ته تحویل کړي، او دا چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ښاغلی همایون په غیر قانوني توګه د تلویزیون سټوډیو ته داخل شوی، پرله پسې 10 ورځې د ولسی جرګې له عمومي غونډې محروم پیژندل کیږي.
کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت د شکمنو او غیر ضروري او په لوړه بیه د خریدارایو له کبله برطرفه، او د ولسی جرګې ځینې کارکوونکي پرته له کوم موجبه د دغه جرګې په لومړي مرستیال باندې د تور پورې کولو له کبله څارنوالۍ ته معرفي کیږي. د حقیقت مندنې کمیسیون د غشان د فساد د تور او په ولسي جرګه کې د وروستیو جنجالونو له امله وړاندیز وکړ چې د سرنوالي د چلنو تر بشپړېدو پورې دې د ښاغلي نصرت دنده هم وځنډول سي. یاد کمیسیون د دغې جرګې غړی لالی حمیدزی په غیر قانوني توګه د ولسي جرګې تلویزیون ته د ننوتلو او په ګل پاشا مجیدي باندې د فزیکي حملې له امله په 15 ورځو او عبیدالله بارکزی د ولسي جرګې په لومړي مرستیال باندې د فزیکي حملې له امله د 10 ورځو لپاره په عمومي غونډو کې له ګډونه محروم کړل. د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ له هغې وروسته جنجالونه رامنځته شول چې د دغې جرګې د لومړي مرستیال همایون له لوري د جرګې د دارالانشا په رئیس د فساد د تورونو اسناد لویې څارنوالۍ ته وسپارل شول. خو کله چې د ولسي جرګې په رئیس عبدالروف ابراهیمي باندې د فساد تور پورې سو دغه جنجالونه نور هم پراخ شول. وکیلانو په ولسي جرګې باندې دغه تورونه ناوړه وبلل او په دې اړه یې یو کمیسیون ته دنده وسپارله چې موضوع وڅېړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د حقیقت موندنې د کمیسیون تر پریکړې وروسته وویل د کمیسیون له پریکړې سره سم به یا د اندازه پیسې بیرته مسترد کړي.
دا سلور 500 لک افغانی درست دي که څه هم د امنیت پورې اړه لري. کچیر غفرخانی په غاړه نه اخلي زه چمتویم چې د افغانستان د ملت کور ته د احترام په خاطر د استنادي دیوالونو پیسې او نور څه چې دي ورکړم.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون هم د کمیسیون پریکړه عادلانه وبلله. خو د دغې جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت وویل چې د کمیسیون پریکړه ورته د قناعت وړ نه ده. د حقوقي چارو افغان کارپوه کبیر رنجبار د دغه کمیسیون موندنو او پریکړو ته په پام سره وایي چې اوس قضیې جرمي اړخ پیدا کړی چې باید د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا تعقیب سي.
دا ولسی جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون په دې جرګه کې د فساد د وروستیو تورونو په اړه دا پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس به له 5 میلیونو زیاتې افغانۍ بیرته د ولسی جرګې بودیجې ته سپاري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حزب اسلامي ګوند د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي لپاره د افغانستان انتخاباتو کمیسیون ته یو طرحه وسپارله. د دې ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غړو سره یوې ګډې خبري غونډې ته ویل چې دوی په ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کېدل غواړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی ویل چې دوی به راتلونکي انتخابات د تیر سره په پرتله ډېر ښه ترسره کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان حزب اسلامي ګوند د راتلونکو انتخاباتو د شفافه او عام ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو طرحه وسپارله. د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له کمشنرانو سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وویل دا طرحه له قوانینو سره په ټکر کې نه ده او له مخې به یې د رایې ورکونې په شرایطو برابر هیڅوک له خپل حقه محروم نه شي. ښاغلی حکمتیار وایي دوی له اوسني جوړښت سره د انتخاباتو ترسره کېدل غواړي.
لومړی اساسي خبره دا ده چې انتخابات باید خپل ټاکلی وخت کې ترسره شي. په هیڅ پلمه او بهانه باید ونه ځنډیږي. له هر هغه کار باید په کلکه ډډه وشي چې د انتخاباتو د ځنډ باعث کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس او د بلخ والي عطا محمد نور 13 اونۍ له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل کړي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو د تفاهم شورا په نوم خوځښت هم له دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنیو کمیشنرانو د بدلېدو غوښتنه کړې ده. خو ښاغلی حکمتیار وایي د کمیشنرانو له بدلولو سره مخالف دی. د هغه په وینا ځینې ځکه د انتخاباتي کمیشنرانو بدلول او په ځنډ سره د انتخاباتو ترسره کول غواړي چې د خلکو ملاتړ یې بایللی دی. په شرایطو برابر کسانو د لیست په برابرولو د سیاسي ګوندونو موافقه، ټولو سیاسي ګوندونو ته د نظارتي زمينې برابرول، د سیاسي ګوندونو د اساسو په وړاندې د رایو شمیرل، د شمیر لیست په پای کې د سیاسي ګوندونو د څارونکو لاسلیکونه، د ولسوالیو شوراګانو او د ولسي جرګې د غړو په شمیره د حوزو د مساوي شمیر ویش، د انتخاباتو د نتیجو ژر اعلان او کډوالو ته د انتخاباتو حق ورکول د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حزب اسلامي د طرحې مهم ټکي دي. دغه شان ښاغلی حکمتیار په بهرانیانو غږ وکړ چې د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي بلکې یوازې د څارونکو په رول ولوبوي. د حزب اسلامي مشر له حکومت هم وغوښتل چې د انتخاباتو بودیجه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي او په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی حکمتیار وایي که سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د څرنګه ترسره کېدو په سر موافقه وکړي په دې برخه کې به هیڅ ستونزه رامنځته نه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی ګډې خبري غونډه کې د حزب اسلامي د طرحې د هرکلي ترڅنګ له نورو سیاسي ګوندونو هم وغوښتل چې د انتخاباتو شفافیت او خطر سره کېدو لپاره خپل طرحې له کمیسیون سره شریکې کړي. دی وایي چې په دې برخه کې اندېښنې له وخته مخکې دي او ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي.
د افغانستان هر وګړی صلاحیت لري او هر وګړی او هر سیاسي حزب او د ګوند مشر هغې ته په کار ده، هغوی ته دا په کار ده چې د کمیسیون سره د رڼو او شفافو ټاکنو لپاره خپلې نیکې مشورې د قانون مطابق شریکې کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د انتخاباتو د څرنګه ترسره کېدو په اړه انفرادي طرحې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ستونزو سره مخ کولی شي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل غوره به دا وي چې ټول ګوندونه په خپلو کې پر یوې طرحې سره سلا او د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره په ګډه رول ادا کړي.
انفرادي طرحه نه ښه دا ده چې سیاسي ګوندونه ټول په یو خط کې دي، سره کښېني، په خپل منځ کې سلا مشورې وکړي. هغه لومړیتوبونه چې واقعا تر پارلماني ټاکنو نیټې پورې ممکنه وي عملي او سیاسي ګوند ته ښایي چې هغه د ټاکنو د مشروعیت په شفافیت او سلامتیا باندې مثبت تاثیر ولري په هغو باندې کار وشي او خبرې وشي.
دی وایي متعددې طرحې د دې لامل کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورنه په سمه توګه استفاده ونه کړي. د نوموړي په خبره دا د ګوندونو ترمنځ هم مخالفتونو ته زمینه برابروي.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 کلنه ښځه او یو 10 کلن هلک چا وژلی دي. که څه هم د دې پېښې څه کم 10 ورځې کېږي، خو تر اوسه چا د دې ماشوم او ښځې د وشل کېدو پړه نه ده منلې. زمونږ همکار په دې اړه چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د خاري د سیمې اوسېدونکې 10 کلن ماشوم او د امیراغا د سیمې 15 کلنه ښځه چا اول په دومره بېرحمنۍ وژلې دي رپورټ برابر کړی. نور حال د الیاس دای په رپورټ کې اورو.
که څه هم 15 کلن سپین سرې ښځه او 10 کلن ماشوم شاوخوا 10 ورځې وړاندې د یو شمېر مسلح کسان له لورې د ځان سره وړل سوي ول، خو جسدونه تېره اونۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې موندل سوي دي چې 10 کلن سردار په ډزو ویشتل سوی او 15 کلن ښځې چې په لیونو مشوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې سوي دي او وروسته په ډزو ویشتل سوې ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په حصار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خو ښځه وه ورکه وه د وسلوالو مخالفینو کې نه مطبوعات هلته تللی شي نه دولتي کسان هلته تللی شي. دغه و چې قریبانو یې ده چې موږ اطلاع درکړې د دغه څخه یو ورځ تر مخ قریبانو یې مړې پیدا کړي، مړې په هغه حالت کې چې پښې پرې شوي وو، لاسونه پرې شوي وو، ویشتل شوی وو.
د ګرمسیر ولسوال وویل سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څه هم طالبان وایي ماشوم او د پاخه عمر ښځه دوی نه دي وژلي، خو د ګرمسیر ولسوال وایي طالبانو دغه دوه بېګناه ملکي کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زنداني او وروسته وژلي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د دغه دوه ملکي کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې دواړه د غریبو کورنیو غړي دي. اتل ازادي راډیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسته کې اضافه شوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلومه بیچاره ښځه وه او هلته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه الیاشه او عباته چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې کور ته یې ورکوله چې دوی غریب وو او د دوی د ډوډۍ او د دوی د بعضې شیانو څخه به استفاده کول خپل ژوند یې تېروي.
د هلمند والي ویاند عمر ځواک هم د وژل شوي ښځې او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې وژل شوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند د څانګې مسؤولې عفیفې معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بېل دي چې محاکمه سي په قتل رسېدلي دي. هغې دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملونو ته د جزا غوښتنه وکړه.
دغه دواړه قتلونه د یو سرایي محکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون همیش دا راس قتلونه په شدیدو الفاظو باندې غندلی دي او موږ اجازه نه ورکوو چې انسانان بې د دې نه چې عادلانه محکمې ته لاسرسی ولري دوی په اتهاماتو باندې په قتل ورسېږي.
تر دې پیښو وړاندې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو طالبانو د نادالی ولسوالۍ په چانجر سیمه کې په یوه عامه میله کې یو ځوان او همدا ډول د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې ځوان د انسان تښتونې په تور پالنې ډول په دار ځړولې ول.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په مقایسه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان دا خبرې د شنبې په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د ویلمانس غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې. دا غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون لخوا جوړه شوې وه. د دې روغتون مسؤلانو د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره د خپلو فعالیتونو په اړه د خپلو فعالیتونو په پراختیا هم ټینګار وکړ. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم د سیمې په کچه افغانستان هغه هیواد دی چې په هر نیم ساعت کې یوه میرمن د زیږون پر مهال مري. د دغه وزارت د روغتي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبرې د شنبې په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یو منځغونډې په سنډه کې رسنیو ته وکړې.
البته کې مسالې مرګومیر خانم ها او اطفال
البته د خزو ماشومان مړینه د 2002 میلادي کال په پرتله د پام وړ کمه شوې ده، خو لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې پکې په هر نیم ساعت کې یو مېرمن د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، او لا هم په هر ساعت کې یو ماشوم د بیلابیلو ناروغیو له وجې مري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د یوې سروې پایلې ښودلې وې چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی او په هر یو لک امیدوارو میندو کې 1200 مري. د روغتیایي مرکزونو کمښت او ورته د خلکو نه لاسرسی، په لرو پرتو سیمو کې د قابله ګانو نه موجودیت، ناامنۍ، د سړکونو خرابوالی، ترانسپورتي ستونزې او د کورنۍ پریکړې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې مهم لاملونه ګڼل کیږي. دا غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون یا اف ام ای سي لخوا جوړه شوې وه. په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د دغه روغتون چارواکي وایي د ناروغانو د خوندیتوب او ورته د بشپړو امکاناتو د برابرولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. دغه روغتون رئیس عبدالله فهیم ازادي رادیو ته وویل
چې په خاني اف ام ای سي
د ناروغانو خوندیتوب او د کار کیفیت لوړول هغه څه دي چې هر روغتون یې باید ترسره کړي، او دغه روغتون د کاري کیفیت لوړول او د ناروغانو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي چې تر ممکنه حد پورې د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د میندو د مړینې او یو شمیر نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې کوي، خو دغه وزارت له دینی عالمانو او قومي مشرانو هم غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
خبری مجله اوري. تاسې غږ له ازادي راډیو اوریدو. ولسمشر لخوا د اولمپیک په ملي کمیټه کې د موازي بنسټونو د لغوې د حکم تر صادرېدو وروسته هم دغه کمیټه د دوو رئیسانو لخوا اداره کیږي. په دې اړه تفصیل له واصل وسال اورو.
د افغانستان د اولمپیک کومه کمیټه قانوني او رئیس څوک ده؟ د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په دې اړه د موازي بنسټونو د لغوې د حکم تر صدرېدو وروسته هم هر یو محمود حنیف او زاهر اخبر د دغه ورزشي ارګان د ریاست دعوه لري. د اولمپیک ملي کمیټه سرپرست محمود حنیف چې د حکومت له لوري په رسمیت پیژندل شوی او سمود وړاندې د نایلن شوو ټاکنو له لارې ځان د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ، د ښاغلي زاهر اخبر په مشرۍ اولمپیک غیر قانوني او موازي بولي. ښاغلي حنیف د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پومشي اولمپیک قانوني او د حکومت لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی.
په پوره یقین سره کوم اولمپیک چې زموږ سره دی قانوني دی. د ولسمشر کوم حکم چې یو کال وړاندې موازي اولمپیک لغو اعلان کړی و موږ سره دی، او یاد بل اولمپیک د حکومت سره موازی دی او موازی بوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی دی حکم په صادرولو سره د اولمپیک ملي کمیټه کې موازی بنسټونه لغو اعلان کړل، او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې انتخاباتو ته د زمينه برابرولو لپاره د یو پلاوی د ګمارلو حکم ورکړ. د دغه حکم لمخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیز دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې، د اولمپیک ملي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې په لنډ وخت کې د نړیوالو واسیایي اولمپیک کمیټې د اصولو سره سم دی د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کړي، خو په حکم کې په څرګند ډول نه دی ویل شوی چې د اولمپیک کومه کمیټه او د چا په مشرۍ قانوني او کومه یوه موازي او غیر قانوني ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبر او محمود حنیف له خوا اداره کیږي چې دغې چارې افغان لوبغاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. په ورته وخت کې د ظاهر اخبر په مشرۍ اولمپیک چې د نړیوال اولمپیک کمیټې لخوا په رسمیت پیژندل شوی د محمود حنیف په مشرۍ اولمپیک غیر قانوني او موازي بولي. د دغه اولمپیک د خبرونو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل د محمود حنیف په مشرۍ اولمپیک د ولسمشر د حکم له مخې لغوه اعلان شوی او د حکومت لخوا یې چارې باید ودرول شي.
له ولسمشر نه مغوښتنه ده د کوم اولمپیک چې دوی لغوه اعلان کړی باید دروازې وتړي او هغه نمایشي فعالیتونه چې د لوبغاړو ذهنونه مخشوشوي مخه ونیسي.
د موضوع د لا وضاحت او د ولسمشر د حکم د لارو خنتیا په اړه محاسبه وکړه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو خو د ولسمشر ویندویانو په دې اړه لا وضاحت ورکولو ډډه وکړه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا د یولس ورځني سفر په ترڅ کې نن په جاپان کې د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. د جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شو. هلته به د آسیایي مشرانو سره د شمالي کوریا پر وړاندې د یووالي او هم پر بېلابېلو سوداګریزو مسئلو خبرې وکړي. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې ډېرې سوې دي، ولسمشر ټرمپ په دې سفر سره غواړي د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا یو اتحاد وشي او پیونګیانګ ته ووایي چې نور د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته سي د نننی سفر په اړه خبرې اعلان وکړې. دوی موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو. موږ به ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې وژغېږو. موږ به له ډیرو خلکو او هیوادونو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو. موږ به وګورو چې څه پېښېږي، خو زما په فکر دا بریالی سفر دی. هلته ډېر ښه نیتونه شته. ټاکل شوی د ولسمشر ټرمپ د دغه دولس ورځني سفر په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ په جاپان کې په یوکوتا پوځي اډې کې له امریکایي او جاپاني ځواکونو سره وګوري او هلته به د سیمې د امنیت لپاره د ائتلاف پر اهمیت وژغېږي. ډونالډ ټرمپ د آسیایي سفر تر پیل دمخه د امریکا هوایي ایالت ته ورسید او هلته د پیرل هاربر هیکم ګډي پوځي اډې ته ولاړ. په پام کې دی چې ډونالډ ټرمپ جاپان ته له رسېدو سره د نورو خبرو ترڅنګ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره یو ځای د هغو جاپاني اتباعو له کورنیو سره هم وګوري چې شمالي کوریا برمته کړي دي. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ یو شمېر قراویشتونکي بالستیک توغندي او هم یې د شپږم ځل لپاره اټومي ازموینه وکړه چې د امریکا د ولسمشر سخت غبرګونې راوپاروه. د سوداګرۍ په برخه کې ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ په خپل دغه سفر کې له آسیایي مشرانو سره پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې وکړې. راپورونه وایي نوموړی به هڅه وکړي آسیایي متحدین قانع کړي چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره مناسبې سوداګریزې پالیسۍ ومني. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په سرمشریزه کې برخه واخلي. د غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورځي. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې شاید دواړه مشران د دې غونډې ترڅنګ خبرې سره وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي.
کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون شاید په راتلونکو څو کلونو کې میلیونونه کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو او هیوادونو نورو ځایونو ته کډه شي. په دې اړه جزئیات له عصمت سروانه اورو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې وارخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودی ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا په چیره بیا د دې قارې له نیمه صحرا څخه اروپا ته لیږدوي. دوی فکر کوي چې یو میلیون یا دوه میلیونه کسان به نه وي بلکې لس یا شل میلیونه به وي. دوی به د اقلیمی بدلون له کبله جنوبی افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانه بلند اروپا ته واوړي. د دوی چیرنه په جرمنی کې د اقلیمی بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزي وړاندې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه. په دې چیرنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاری چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمی بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. دوستانو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته